السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورځ پر روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبري جنن د نورستان پر وضعیت خبري کوو. تاسو هم کولی سي په دې پروګرام کې برخه واخی، زنګ را ووهی یا خپل نظر یا هم پوښتنه را سره شریک کړي. د تماس شمیرې ورسته لنیږي، اوس خبرونه را سره ووري. لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع له خروج اعلان سوي. د سولې علي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو چاودنې 3 افغان کان کیندونکي مړه کړي. د افغانستان لوی څرنوالی وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان سوي دي. چارواکي وایي په دغو کسانو کې د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کریم هم شامل دي. په ورستوي کې د فوټبال د نجونو د ټیم غړو د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلان په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړي دي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس فدراسیون ممنوع الخروج شده، یک تن هم از کارمندای فدراسیون فوتبال و اساس نظر این هیئت ممنوع خروج اعلان شدند. همکارای ما با جدیت و قاطعیت قضیه را مورد رسیدگی قرار میدن.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم د جنسي ځورونې په اړه اول بریتانوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی وو. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. د سولې علي شورا تمه وشوه چې په جده کې پلان سوي غونډه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. په پام کې د راتلونکي اونۍ د افغانستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي په جده ښار کې سره جرګه سي. د سولې علي شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هیله من یو په دغه غونډه کې چې د مخکنی غونډې په دوام کېږي ځینې پرمختګونه ولري، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې وه پر ناحل شویو مواردو به له خپل مشرتابه سره خبرې کوي، د هغوی هدایت به اخلي، مشوره به کوي او د جدي په غونډه کې به ځینې پرمختګونه ولرو.
شاوخوا دوی اونۍ مخکې طالب استازو په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له مرکچي هیئت سره له کتنې ډډه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې د پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عربستان استازي هم په دې غونډه کې حاضر وو. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د ګازو د چاودنې په نتیجه کې 3 افغان کان کیندونکي مړه سوي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکي کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې سوي ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندونکي د سوځیدنې له کبله مړه سوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته یې مړي موندل سوي دي. ویل سوي چې درې واړه مړه سوي کان کیندونکي افغانان دي. په سپتمبر میاشت کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چت د نړېدو له کبله 9 کان کیندونکي کمړه او څلور تنه نور چاپیان سی وو. په پاکستان کې د خوندیتوب د کمزورو معیارونو له کبله زیات وخت د ډبرو د سکرو په قانون کې دا ډول پیښې کیږي. د پاکستان چارواکي وایي په دغه پیښو کې هر کال د قانون شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز د خانابات ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار د وسلول برید له کبله تړل سوې ده. د دوی په خبره نن سهار وسلول طالبانو د خانابات ولسوالۍ اړوند په چهارسری ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. د خانابات ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې دمګړۍ په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي. ولسوال زیاته کړې چې وسلول طالبان د شاتګ په حال کې دي. پاکستان دا موضوع رد کړی چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و چې اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز چې د چین لویدیځ ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر سره تړي، په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژۍ زیربنا شامل ده چې د چین د یوه کمربند او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي او له 70 هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنجشنبې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ، خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي دي چې په دغه هیواد کې به د روانې یکشنبې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډېره تمه کېږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمي حملې تنظیموي. او د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کېږي د امریکا تر ټولو زوړ سړی به وي، د 112 کلونو په عمر مړ شو. ریچارډ اوورټن د تکساس ایالت په آسټین ښار کې پرون پنجشنبه مړ شو. د رسمي اسنادو له مخې اوورټن د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې یې برخه اخیستې وه.